درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. په دې پروګرام کې د افغانانو پر اقتصادي ستونزو بحث شوی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري، لومړی مرابولم د دې سات خبرونه ته. په پروان ولایت کې په یو ترافیکی پیشه کې درې تنه مړه شوي او یو ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼې کې ویلي دا پیشه پرون ماښام د سیاګرد ولسوالۍ په 14 سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر له یو موټر سایکل سره ټکر شو. د خبر پاڼې له مخې درې تنه چې پر موټر سایکل سپاره وو مړه شوي او د سراچه موټر چلوونکی ټپي شوی دی. په افغانستان کې اکثره ترافیکی پیشې د لارو د خرابوالي، د ترافیکی قوانینو د نه رعایت او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له کبله کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبري کړي چې امریکا ته لیږدول کیږي. د متحدو ایالاتونو د بندونو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له 8 تر 12 یعنی د جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبري وکړي چې ټاکل شوی ده د امریکا متحدو ایالاتونو ته انتقال شي. د افغان کډوالو د بیا میشتیدو د اړوند مسئلو پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته دغه جکپوري امریکایي چارواکي تر سفر مخکې د تیر کال د دسمبر په 4 هم یو امریکایي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په امریکا کې د افغان کډوالو د بیا میشتیدو د بهیر په اړه خبري کړې وي. پاکستان وایي پرون شنبه تر 900 ډیر نور افغان کډوال په درې څلوېشت لاریو کې افغانستان ته واستول. د پاکستان سما تلویزیون چې د ستنیدونکو کډوالو شمیر یې خپروي نن وویل لکه چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې. تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. له بلې خوا پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې یو افغان ماشوم چې په ډیران کې زاړه پلاستیک او نور شیان ټولول وژل شوی دی. د کراچۍ د سورجانی مینې پولیس وایي چې وژل شوی ماشوم شهزاد ګل نومېده او 15 کلن و. د پولیسو په وینا دا ماشوم د جمعې په ورځ د خزلو پر سر په شخړه کې وژل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي 15 سرتیری په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نشته کې وژل شوی دی. د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې سرتیرو پرون شنبه د کیچ ولسوالۍ په بولنده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوځیانو د نقلیه وسیلې په لار کې چاودیدونکي مواد وچاودول او په نتیجه کې د دوړو خو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پوز وای چې په دې نشته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوی دي. د پاکستان، بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونه په ورستیو کې لا ډیر نارامه شوی دي. په بلوچستان کې اکثره بریدونه بلوچ بلتون غشتون کې کوي، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا ټي ټي پی ډیره فعال ده. د اسرائیل او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یک شنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله ډلش میرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د هند حکومت نن شنبه وویل چې د بندونو چارو وزیر په دوه ورځني سفر تهران ته ځي. تاکل شویل چې جی شنکر سبا یک شنبه ایران ته تر رسیدو وروسته د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سره پر دو اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبري وکوي. د هند بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ له خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په سور سمندرګي کې د امنیتي وضعیت په تیر بیا پر سوداګری بیړیو د حوثیانو د حملو په اړه خبري کړې وي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د سوریه او عراق په شمال کې پر کورد وسلوالو 15 هوایی بریدونه کړي دي. دغه وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په دغه بریدونو کې 2 تنه کورد وسلوال وژل شوي او د هغو پناه ځایونه او وسله کوټونه ویجاړ شوي دي. او د جنوبی کوریا پوزوی پیونگ یانگ نن یو لرواټنه توګه دی وشته دی. د جنوبی کوریا د لوی درسیز دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د شمالي کوریا لوري دا توغندای د ختی سمندرګي لورته توغول شوی دی.
شنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږ پیسو ژوند کوي. د دې ادارې پر اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او دې وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمن کړی دی. په راپور کې راغلی چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان اړولی دی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9.5% ټیټ شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمی کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خود طالبان حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې راپور رد کړی او ادعای کړی چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، انفلاسیون ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوی دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو، د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لارې څېړو. د طالبانو اقداماتو په تیره بیا د ښځو خلاف د دوی محدودیتونو تر څه حده د افغانستان په اقتصاد تاثیر کړی دا به هم له درنو میلمنو وپوښتو. په افغانستان کې د پانګونو پر امکاناتو هم غږیږو. په داسې حال کې چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه پای ته نه دي رسیدلي، د پانګونې لپاره څومره لاره هواره ده؟ زه عصمت څاروان یم او زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د اقتصادي او مالي چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمیدالله فاروقی، همدارس د اقتصادي چارو متخصص استاد تاج محمد تلاش. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونې په ترڅ کې زموږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پوښتنه لري ورڅخه وی کی او که نظر هم لري نظر هم سره شریکولی شي. لومړی تلاش صاحب، تاسو ته درځم، تاسو چې په داخل کې اوسئ، د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ته ما په سریزه کې اشاره وکړه چې وایي 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږو پیسو گزاره کوي. تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، د یوې 15 کسیزې کورنۍ په اصطلاح بخور و نمیر ژوند لپاره څومره پیسې پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، د رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګه فاروقی صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هیله لرم چې ټول روغ جوړ اوسئ. د اقتصادي اصولو پر بنسټ او د مالی محاسبې په اساس باندې دا تحلیل د اقتصاد فرق کوي د یو هیواد خالصو عوایدو ته، دا فرق کوي د یو هیواد اقتصادي کسر د تحلیل د بیلانس تحلیل ته، دا فرق کوي د یو هیواد صادراتو ته، دا فرق کوي د یو هیواد وارداتو ته. که د افغانستان په کچه تحلیل کړو، که یو 15 کسیزه کورنۍ ولرو، اکثریت یې نسبي اقتصادي ثبات لري او اقلیت یې متاسفانه چې د راپور پر بنسټ حقیقت ته چې د قوي اقتصادي ستونزو سره بل خصوص د خوراکي توکو د ستونزو سره مخامخ او لاسو ګریوان دي.
یعنی تلاش سپتاسی اغا راپورونه ردوی چه ملگر ملتون او بیلا بیلی اداری وای چه پا افغانستان که میلیونون خلق که یه وقت دوری ور ورسی شی دوم وقت پا بارا که فکر که چه چنگ بی پیدا که بی او تاسی بپا دی خبرو که ول چه اکثر دی اکثریت خلقو اقتصاد ثبات لری
با پا دی خاطر و پا دی دلیل ردو ساروان سپ چه آغا کمی دقیق معلومات او احسایا چې باید دوی واخلي هغه نه اخلي او د فشارو او د اظهارو د مخفیفولو دپاره داسې خپرونې کوي چې هغه ستونزې او زهرجنې پاره
صحیح. ډیر زیاته مننه کور ودان تلار صاحب. استاد فاروقی، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ له شاغلی تلار صاحب سره موافق یاست چې په افغانستان کې د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري او یو اقلیت ستونزې لري؟
ډیره مننه، اجازه راکړئ تاسو درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. مننه کوم تاسو له دې دعوت نه. زه فکر کوم چې باید لږ په واقعیتو باندې زیر شو. واقعیت دا دی چې په دا تقریبا په دا څلوېښتو اخرو کالو کې د افغانستان اقتصاد متاسفانه د جنګو د بدمرغیو له لحاظه او د دې عامل په اساس باندې ډېر تکیدلی، او د افغانستان هغه اقتصادي امکانات او هغه منابع چې باید د افغانستان د ولسونو د اقتصادي رفاه لپاره باید تامین شوی وی، متاسفانه په جنګ او په بدبختیو په بدمرغیو او په ضایعاتو سره تباه شوه. په دې اخرو دو درې کالو کې متاسفانه دا وضعیت نور هم چټړنګړی شو. په دې چې 2000 کال نه چې تاسو راونیسئ چې دا د کورونا وبا راغی، د افغانستان د تولید کچه راټیټه شوه، پس لغه د خارجیانو د کومکونو د قطع او د غو د وتلو چې یو ډېر عمده منبه د اقتصادي و افغانستان خلک لغې نه ګټه پورته کوله، هغه متاسفانه لمنځه لاړ چې دغه کال کې تقریبا په حدود 10 میلیارد ډالره کېده. هغه منبه د افغانستان د ولس له لاسه ووت. په عین حال کې د تولید کچه په دې رقم شو چې د افغانستان تقریبا نیمایي کارمندان چې په دولت کې کار کاوه، چې په نظامی سکتورو کې کار کاوه، او څه هم په دانورو اداراتو کې د اداراتو د تشکیلاتو د کمولو په نتیجه کې یو تعداد له کاره وزګار شو. هغه منبع د تولید یا منبع د عاید چې د ولس او کارګرو په وسیله باندې تامینېږي، هغه متاسفانه ډېر سره ټیټه شوه. په دې خاطر ډېر نور عوامل وو چې باعث دې وګرځي چې د افغانستان د تولید ناخالص ملي کچه تقریبا په حدود 50% راټیټ شي. د 2000 کال 2009 کال د افغانستان جی ډی پی تقریبا تخمین کېده چې 22 میلیارد ډالر او معادل بوس کې دای شي په حدود 12 میلیارد تخمین کې دای شي. او دا معنا دا دی چې افغانستان عمومي اقتصاد یا په مجموع کې هغه تولید ناخالص ملي چې افغانستان ولسونه تولیدي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې هغه محاسبه کیږي، هغه تقریبا تر نیمایي پورې راټیټ شوی. دا په دې معنا دی چې د افغانستان نفوس نه دی کم شوی، مګر تولیداتو کچه 50% راکم شوی او د عواید منابع راکم شوی دي. په دې خاطر دغه احصایه د ملل متحد یا د نورو مراجعو بینلی مراجعو په دې خاطر چې دوی شاید داخل د افغانستان کې حضور نه لري یا د افغانستان د ادارې د احصایې منابع هم هغه واقعي احصایه نه نشته یا خلکو ته پلاس نه ورکوي، آزاد تحقیقاتي ژورنالیزم متاسفانه محدود شوی. په دې خاطر حقیقي ارقام ته به څوک دسترسي ونه لري، مګر همیشه په افغانستان کې دا تخمینات موجود وو. کدي نفوس او سرشمیرنې وګوري که نور محاسبات وګوري، اکثرا د تخمینو پر اساس وو. اوس هم د دوی دا محاسبات تخمینی محاسبات دي، مګر واقعیت دا دی چې په دغه عوامل چې ما یو تعداد یې وشمیرله، د افغانستان د هیواد عمومي کچه د تولید او د محصولاتو ارزښت متاسفانه ډېر راټیټ شوی چې هغه په نفوس باندې تاسو تقسیم کوئ. مخکې هم د افغانستان د خلکو د تاسې د جمهوریت د دورې هم په یاد لرئ، تقریبا هلته هم 50-60% نفوس د افغانستان د فقر د خطر لاندې ژوند کوو. اوس هغه تقریبا 1.5 برابر شوی متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه احصایه د دوی که چېرته تخمیني هم وي، بیا د واقعیت سره ډېر نږدې دی او حالات هم د افغانستان د خلکو له لرې موږ وینو. او هلته هم خلکو دا اوس دغه دغه حالات چې د افغانستان خلک د افغانستان وزي، په پاسپورټ باندې دومره فشار دی او ډېر نیمایي خلک هم ساحه وادو ته ګوندیانو ته ووتل او نور اروپایي وادو ته ووتل. دې لپاره چې متاسفانه کار زمینې نشته، او په عین حال کې د سیاسي ثبات د نه موجودیت په دلیل باندې سرمایه کاران او داخلي سرمایه کاران او خارجي سرمایه کاران متاسفانه زړه نه کوي چې هغه د ولست لپاره د کار زمینی ایجاد کړي او د کار په نتیجه کې تولید او عاید د دولت زیات شي او دولت ونیږي په اجتماعي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه ارقام او دغه راپورونه سربیره په دې چې لری نه دا اخیستل کیږي او ډیر به دقیق نه وي مگر د واقعیتو د ملک سره سرخوي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ فاروق صاحب. ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو څه فکر کوئ؟ البته په یادو مسایلو سربیره په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې پرلپسې وچکالی راځي، ډیره سخته وچکالی ده. لبلې خوا یو بل منبع چې افغان کروندګرو درلوده، کوکنارو تریاکو، هغه هم تقریبا لاس یې ورکړی دي. او دې ترڅنګ یو بل شیم چې ځینې یادوي او د مثال په توګه هغه د افغانستان واردات دي که تاسو له څو کاله په مخکې سره مقایسه کې ډیر کم شوي دي، خو بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واورو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو څخه ډیره مننه او خپل سلامونه احترام د درنو مېلمنو ته او د درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زه چې ما څومره فکر کوم افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه فاروقي صاحب چې ویلې چې د تخمینو په اساس باندې ده، متاسفانه افغانستان کې هیڅ وخت احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شي. احصایه یو د اقتصاد یو ډېر قوي مضامینو څخه ده او دا احصایه دقیق راټولول په اقتصاد په سمون کې او اقتصادي پلان گزاري کې ډېر مهم رول لري. په تیر وختونو کې هم د جمهوریت کې باوجود چې میلیاردونه ډالر راتل، بیا هم په احصایه باندې صحیح کارونه کړی شو او صحیح ارقام راټول نه شو او همدغه تخمیني مسایل به ول او همدارس نړیوال بانک هم تخمینی ارقام به یو راټول اول. نو اوس هم دا خبره ده لکه تاسو چې وګورئ تلاشه چې د نن ورځ په ساحه کې هغه دی یو خبره وکړه او پرخی چې بل خبره وکړه، نو دا هم د دې ښه چې رښتیا هغه رښتینی احصایه نشته وجود نشته او ارقام دي او صرف تخمین ویل کیږي.
اما استاد یو شایده چې د خلکو له شکایتونو، د خلکو له تیشتو، د خلکو له ژوند ډیر څه سړی پوهیږي، یعنی موږ چې وطن کې له هر چا سره خبرې کوو هغه خپل حال بیانوي، هغه څوک چې پرون درې وخته ډوډۍ درلوده اوس یې نه لري، دا شان خو واضح دي، ښکاره دي. نو
بله همدې خبرې ته زه راتلم. نو له خلکو څخه سړی پوښتنه وکړي او له عمومي هغه چې وګوري حالت وګوري چې د افغانستان حالت ښه نه ده، اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه عوامل چې د اقتصاد د رشد باعث کېږي چې هغه داخلي پانګونه ده، خارجي پانګونه ده او همداراز مالي سرچینو ته لاسرسی ده، بانکونه دي، بانکي سکتور ده، قرضې دي، همداراز نړیوال کومکونه دي چې موږ ورته دا په دې ته د منی سرکولیشن وایي، یا د پیسو چلښت وایي. دا چلښت ډېر کمزور شوی ده. نو کله چې پیسو چلښت اقتصادي سرغی کې چلښت یا اقتصادي سایکل کې کم شي، نو بیا تولید هم کمیږي او همداراز د اقتصاد ورځ په ورځ خرابېږي، د فی سر عاید راکمېږي. اوس افغانستان کې لکه تخمین سوی چې اتیا فیصده 50% خلک له یو ډالر نه کم عاید باندې ژوند کوي. دا حتی ډېر حده پورې صحیح خبره ده چې ډېر خلک همدا مشکل لري. خو بلې خوا ته که موږ ګورو څه ښه اقدامات هم شوي دي، خصوصا د معدنو په بخش کې، خصوصا د پیسو ثبات په بخش کې او همداراز لوی لوی اقتصادي پروژو په شروع کېدو کې، یعنی ښه اقدامات هم شوي دي، خو دا کافي نه دي. زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې اوس وخت حکومت بهتر افغانستان بهترین حالت کې موخیت لري، او هغه دا چې موږ ډیفلیشن لرو، یعنی انفلاسیون نه وتلی وي، ډیفلیشن ته ډیفلیشن تر راغلی، او دا ډیفلیشن حالت یو ډیر ښه حالت وي چې دی وخت حکومت مداخلت وکړي، پیسې چاپ کړي او بل اوټ وکړي او د خلکو ته پیسې ورکړي. لکه مثلا بانکونه مشکلات لري، بانکونو کې د خلکو پیسې بندې، نو حکومت افغانۍ چاپ کړي، خلکو بانکونو ته دی ورکړي تر څو خلکو ته ورکړي. مثلا په زراعه او شرکتونه دي چې هغه د افغانستان په حکومت باندې پیسې لري، خالي حکومت باندې، او هغه میراث اوس اسلامي امارت ته پاتې شوی ده، نو باید پیسې چاپ کړي او د شرکتونو ته ورکړي، شرکتونه بیا خو ودرېږي. همداراز لوی لوی نور
فکر نه کوي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هم مشکلات لري تر څو چې دنیای په رسمیت ونه پیژني دوی کولی شي دا کار وکړي. البته یو اندازه پیسې پولند کې چاپ شي چې هغه هم قراردادونه پخوا شوي ول.
زه فکر کوم چې دغه هغه پیسو چاپ مسله دومره زیات تر رسمیت سره نه تړلې، لکه چې عام یو عام هغه ده فکر ده چې دا ولا رسمیت نه وي نو ستاسو پیسې نه چاپي. پیسې اوس خپل حکومت هم کولی شي د اشرف غنی صاحب په وخت کې په د سکوکو په مطبوعه باندې په بازار کې مالیه کې کوم ارګان دا دغه باندې کار وسو، بانکي جاني ډېر پیسې په ولګولې، ډېر حتی پورې مسؤلیت یې خوندي ده، نو په هغه باندې اوس کار وسو او د سکوکو مطبوعه جوړه شي او پیسې چاپ شي او د خلکو ته ورکړي شي. لکه اوس بانکي جاني او نور نړیواله کاسي پراختیایي بانک، اسلامي پراختیایي بانک، دوی ډېرې نیمګړې پروژې پاتې دي، هغه اوس نشي کولای چې حتی هغه خلک چې دوی کنټراکټران وو یا قراردادیان وو ته پیسې وي، او حکومت سره هم دا شی نشته. نو تېره ورځ چې وزارت مالیه دا اعلان وکړ، موږ ډېر خوشحاله شو چې کله هغه دا اعلان وکړ چې موږ غواړو چې د اشرف غني د وخت یا د جمهوریت دوران چې کوم قراردادیان دي هغه پیسې ورکړو. دا یو ډېر ښه اقدام ده. اصل مهم شی دا وي چې په د خلکو او د حکومت په منځ کې باید یو باور په فضا رامنځته شي، په دغه باندې باید کار وشي. کله باور نه وي، څوک په اقتصاد کې سرمایه ګذاري نه کوي، څوک پانګونه نه کوي، څوک زړه نه ښه کوي کار ته، نو په دغه اعتماد سازي کې دا د وزارت مالی کوم چې وروستی اعلان ده دا لټونه یو ښه قدم ده، او همداراز باید حکومت دا کوشش وکړي چې د سکوکو یا د بانډونو بازار رامنځته کړي، کیپیټل مارکیټ هم وځي تر اولی، دا دنیا سره کوم په مختللې لږ خو نه ده چې دنیا کې هر ملک سره چې همکاري کړي هغه په مختللې، بلکې نه خپل داسې اقدامات کړي چې هغه سره نه لکه مازه ته بیل اوټ تر ویلې، کیپیټل مارکیټ دا ایکسچینج دا شیان باید جوړ شي، دا باید کار وشي د ټول افغانستان دغه مشکلات وږي تر ټولو موږ هم داسې احتیاجي تر ټولو بل تلاش نیولای. د افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او متاسفانه 5000 کالو کې موږ هم هغه ډوډۍ ته به هاریان پاتې دا وجه چې حکومتونو اکثره اقتصادي پالیسۍ غلطي پالیسۍ نه وي، حکومتونو اکثره په لاسو لار روانو وګوري دل سوزي نه کوله، درې په ملت نه سوزي ده، اوس وقار ده دل سوزي چې به د ملت ورو وصول شي تر څو په دې راه کې کار وکړي.
بله
ډېر اقدامات وکولای شم چې یو لیست تاسو در کوم کومالي یو لیست
د خبرونې په دوام کې به په دې خبرې کوو. ماویل چې په حل لارو به هم خبرې کوو چې څه باید وشي چې د خلکو اقتصاد بهتره شي، د هیواد په مجموع کې اقتصاد بهتره شي. تلاش صاحب، طالبانو مالیه ډېرې لوړې کړې دي، د دکاندارانو د هر چا شکایت دی چې وایي په ډېرې پیسې ورڅخه غواړي. فکر نه کوي چې د خلکو د اقتصادي تنګسي له زیاتېدو سره دغه لوړو بالیو هم راست کړی ده؟ استاد تلاش
کوم چې هر هیواد باید خپل اقتصادي پالیسي د خپل وړتیاو په اساس باندې جوړ کړي. د جمهوریت په وخت کې چې ضرورت نه احساسې دو 15% یا 90% بودیجه مو انکشافي وادي د بهرنیو مالی سرچینو نه تامین کېدله، نو ټکس او مالیات په خلکو په کسبه کارانو په متوسط او په لوړو او همدارنګه په نورو هیوو کسانو چې دوی باید مالیات نظام ته ورکړي ور فکرې هم نو او همدارنګه ضرورت نه احساسېدای. اما اوس چې ضرورت احساسېږي زه فکر کوم چې اکثریت،
لیکن خبره ده چې په څه قیمت دا خو صحیح ده، ټوله دنیا کې دولتونه په مالیو چلیږي، لیکن په هغه هیواد کې چې پرلپسې وچکالی راځي، فقر بیخي ډیر زیات وي، کار نه وي، روزګار نه وي، لکه څنګه چې زموږ دوه نورو میلمنو وویل، په هغه هیواد کې چې ثبات نه وي، استحکام نه وي، هلته خلک پانګونې ته زړه نه شي کوي. په داسې حالت کې بیا فکر نه کوئ چې لوړې مالیې په خلکو زیاتی دی؟
نو بیا بل بحث ته به داخلیږو چې دا کار څوک کوي ولې کوي. که دې بحث ته ورسو چې دا څوک کوي ولې کوي، دا خو بیا د اقتصاد د تعریف سره په ټکر کې ده. ګورئ، اقتصاد مرز په نړۍ کې نه لري، او تعریف یې مشترک المنافع هیوادونه دي. نو کله چې مرز نه لري، د افغانستان د اقتصاد سره ولې سیاسي لوبې کیږي، څوک یې کوي؟ دغه سوال ما ته ځواب کوي. یوه مسله، دومه مسله، افغانستان حکومت او هر حکومت خود مختار ده چې د ژوند معیشت ته په کتو سره عواید او مالیات وضع کړي. نو فکر کوم که کوم مالیات چې اوس په افغانستان کې وضع سوي دي، دا په دومره سنگین نه وي چې څوک یې پرداخت ونسي کولای. د کراچۍ د سړک، د کراچۍ نه راخلم، د موبایل په عمده فروشي مواردو باندې درومه، چې په هر برنامه کې یا په هر پروګرام کې دومره عواید او وعلیکم السلام او دومره مسائل د افغانستان په اقتصادي نظام کې وضع سوي دي. نو فکر کوم چې دا به هم د اقتصادي تحلیلاتو سره په کتو سره مناسب وي، او هم به دومره زیات سنگین نه وي چې د خلکو.
البته د خلک شته چې مشتي ویلې دي چې مالیه دومره ډیره ده چې مثلا یو چا ویلی دي چې زه مجبور شوم بیخي دکان بند کړم، ځکه چې مالیه ډیره زیاتره نه غواړي، ګټه راته نه پاتې کیږي. داسې خلک هم شته، ټول نه یادوم، ځینې داسې شته.
به هغه کسانی چې پخوا په فرار مالیاتي باندې معتاد او همدارنګه کرپشن او فساد یې خوښېدی،
نو هغه دې حتی رسېږي چې دکان بند کړي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمیدالله فاروقی، او د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ.
مننه سروار صاحب، دلته ستونزې ډېرې دي. خلک ډېر بیکاره دي.
خلک بیکاره دي، یعنی څومره خلک بیکاره دي؟ دا اوس بیکاري خو همیشه وي، لیکن آیا تر پخوا زیات خلک بیکاره دي او که څنګه؟
هو همداسې ده، پخوا خو د شارو د بیکاره اوس سراب د موبو چې خلک ډېر خلک او ډېرې ستونزې ډېرې شوي، که هم بیکاره دي.
ولې دلیل چې ده؟ دلیل وچکالی ده او که قیمتي زیاته ده؟ چی شی ده چې خلک وزګار دي او وضعیت خراب ده؟
بلې، دا سراو ده خو چې بیکار رسید هم دغه وچکالی ده.
ور بشو استاد فاروقی ته. استاد، تاسو څه وایئ په دې اړه؟ اوریدونکو کې خبرې مو اوریدل چې وای وچکالی هم ډیر تاثیر کړی دی. موږ ته داسې خبرونه او راپورونه لرو چې د ځینو ولایتونو ځینې خلک مجبور شوي دي چې خپلې مینې مطلقاً پریږدي، ځکه چې نور اوبه په یو نیم سل متری کې هم نه راوځي له ځمکې، او له بلې خوا بارانونه نشته. او زمنن که په دې اړه نظر څرګند کړي چې د کوکنارو په کښت باندې بندیز به څومره تاثیر کړی وي.
په یقین زه د دوسر موافقم، د دغه څو کاله سر په سر متاسفانه ورښتونه نسته، وچکالۍ د څلوېښت فیصده جی ډی پی په زراعتي تولیداتو باندې متکی دی، او معنا دا ده که چېرته اوبه نه وي، او مخصوصا د موږ دا کلنۍ اوبه همدغه د ورښتونو له لارې راځي، او د هغې په وسیله باندې دا کښت او دا زراعت تولیدات عملي کیږي، او دا د جی ډی پی یوه لویه او عمده برخه ده چې متاسفانه د دغې عامل په وسیله باندې تهدید شوی. له بلې خوا هم تاسو وګورئ، ما مخکې خپل برایزو کې اشاره ورته وکړه ده، تاسو د افغانستان پخوانی انکشافي بودجې وګورئ چې هغه تقریبا د خارجي منابعو نه تمویل کېده، په کال کې تقریبا 3.4 میلیارد ډالر په پروژو باندې لګېده، او دا خپل په جی ڈی پی باندې مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات درلود او د خلکو لپاره زمینی د کار برابر وو او عملا دا د عوایدو د تخلیق وسیله وه چې متاسفانه اوس هغه نشته. تاسو اوس د ادارې د افغانستان د انکشافي بودجه وګورئ چې ډېر یوه محدوده هغه دی، دا دی چې هغه یو تعداد هغه محدودې پروژې دي چې په هغه باندې مصرف کېږي او ولس یا کارګران له هغو سره مصروف شوي چې هغه ډېر محدود دي. په دې خاطر ډېرو خلک کمو خلکو دپاره زمینه د کار برابره ده، هم په زراعت کې هم په نورو سکتورو کې. تنها خدماتو سکتور چې هغه همدغه د بازار د راکړې ورکړې او د دوکانداري او دا مسایلو خبرې دي چې هغه هم مخکې چې زموږ دوست جناب تلاش ته اشاره وکړله، هغه یو ضرورت دی د دولتونو، ټول دولتونه، امریکې، اروپایي هیوادونه او نور هغه لوی اقتصادي طاقتونه هم د خلکو د عوایدو نه په استفادې سره خپل د دولتي نیازمندیو یا د پبلک بجټ د تمویل لپاره د غیر استفاده کوي، چې دا واضح دی. مختلف دولتونه مختلف سیاستونه لري. اروپایي هیوادونه ممکن تر 30% پورې د خلکو له عوایدو نه مالیه اخلي. امریکې او بعضو نور آزاد مارکیټ اقتصادي سیاستونه دا 30% پورې، مګر بعضي هیوادونه ممکن نور هم تر غیر زیاته وي. نو دغه یو افغانستان لپاره چالش دا دی چې نوی خوا حکومت د خپل د عامه بودجې لپاره مجبور دی، بل کوم منبع نه لري، خارجي کومکونه نشته دغه منبع نه د خپل بجټ تامین کړي. دا مشکل دا دی چې دغه اوس د انتقال د سرمایه، انتقال د سرمایه پیسې او عامل تولید ډیر اسانه شوی. تاسو ته کې شورا انتقالات د بانکي او انتقالات د سرمایه په یو کلیک د کمپیوټر باندې کیږي. په دې خاطر چې چیرته موږ په دې سرمایه کارانو باندې، دکاندارانو باندې، په هغه فعالین د اقتصادي باندې فشار راولو او مالیه وڅټو چې د موږ د مالی کچه د موږ د همسایګان او نورو هیوادونو اضافه شي، نو بیا سرمایدار، دکاندار بیا زړه نه کوي. په دې خاطر چې دغه د سرمایه د تولید یا د سرمایه د محصول دومره چې زیات نه لکه چې په نورو مملکتو کې بیا خپل سرمایه انتقالي او دا په تاریخ کې په ډیرو هیوادو کې لیدل شوی. دا ممکن لري چې
دا امدې کال کې فاروق صاحب ایران مثلا اعلان وکړو په څو سیمو کې وای تر ټولو زیاته پانګونه د دوی په خاوره کې افغانانو کړې ده په دې وروستیو دوه کلونو کې.
دقیق تاسو مخکې لغنه وګورئ، درې څلور کاله مخکې وګورئ، د افغانستان ډېر سرمایداران، د افغانستان هغه محدود او متوسط سرمایداران هم حتی خپل سرمایه هغه ته انتقال کړي ترکیې ته. د ترکیې هیواد هغه څه وایي ده جذاب مالی سیاستونه وړاندې کړ او افغانان اکثرا وتل دي او کور دي اخیستلو دي او عادي بزنس ایجاده ولو. حتی په بعضي اروپایي ممالک کې تقریبا سرمایه کار ته چې یو څلور کسه، پنځه کسه، لس کسه کارګران استخدام کړي دي پروژې په ایجاده ولو سره، دوی لپاره ډېر د مافیاتونو د مالیات ورکړي او نور تشویقي مسایل وړاندې کړي. نو د افغانستان د حکومت لپاره واقعا ډېر چالش دا دی چې کچیر ته مالیه او چتایی خطر دیدی موجود دی چې سرمایه‌کاران هغه محدود تعداد هم چې پاتې دي هغه هم د خپل سرمایه باسي، یعنی تولید نه لاس اخلي یا خپل سرمایه باسي بخیل وطن تختی، او کنه کې نو د دولت نیازمندۍ یا د پبلک بجټ منابع بل کومه تامینې. اوس په الحال تنها هغه امکانات دی د معدنو چې حکومت په هغه باندې تاکید او ترکیز کوي چې هغه په لیلامي کې دا هغه قراردادونه کوي هغه په کال کې ممکن دی او سل یو نیم سل میلیون ډالر شي چې هغه هم ډیر شای نه دی نظر دغه تشکیلات دی وسی چې اوس ادارې لري دغه لپاره دی د خلکو د خدماتو دی نیازمند دی درته ډول لپاره. په دې خاطر ډیر یو لوی معزلې سره حکومت مواجه دی. په دې خاطر ډیر دقیق محاسبات پکار دی چې لوی خو دغه مالیات شو ادارې طالبانو یا خلک ولس نه یا دکاندارانو نه دا متاسفانه غیر مستقیم مالیات دي چې هغه ډیر یو ناوړه شکل د مالیات دي چې دا په مستهلکو باندې مستقیم انتقال کیږي. نو د مستهلکو مرسته ستاسو ویلې چې اقتصادي امکانات دي ولس ډیر محدود شوی، عواید ډیر محدود دي او 30% ولس متاسفانه یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي. نو دا هم که دکاندار نه ټکس مالیات زیاتره واخیستل شي، دکاندار ته خصوصا کې به دکاندار په مستهلک باندې انتقالي د خپل خدمات او د خپل د تولید او د محصولاتو قیمتونه لوړی، بیا هم دغه حالت ایجادی کیږي چې اغه زر اصلي zarar بیا ولس پرې کوي او مستحق پرې کوي. چې دا یو غیر اصولي حرکت د اقتصاد کې د ټول اقتصاددانانو یا د ټول سیاستونو د اقتصاد هدف هم دا دی چې مستحق باید صدمه ونی لی. مستحلک ټول نفوس دی او هواد دی، په دې خاطر دی ټول منافع امدا دی چې باید د مستحلکو د منافع لپاره باید اقتصادي سیاستونه توظیف شي او اقتصادي سیاستونه طرح شي. کدا اقتصادي سیاست متاسفانه په وسیله د دې کې چې مستحلک صدمه وویني بیا دا نو معقول نه دی. نتیجه به همدا وي چې فقر او غربت او بیچارهګۍ او همدغه بدبختي نور هم زیاتېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، اول تاسو مهرباني وکړئ بیا به میلمنو ته ورشو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته، یو سلام دی ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني.
سروان صاحب محترم، په دغه ننګرهار کې اوسېږم، جلال آباد کې. ما د جلال آباد ورته وي، بعد ننګرهار ورته وي، بعد همیشه بهار ورته وي.
ښه صاحب، اصلي خبرې ته راشه.
دغلته اوسېږم سروان صاحب محترم، په دې ننګرهار کې داسې ورځ راغلی دی چې هغه نړیوال وایي چې یو روپۍ ډالر مصرف لري. خو زه درته پوه شي، دا درته په ثبوت وایم، که د یو روپۍ یو سیم څوک مصرف وسه نه لري، نن په دې ننګرهار کې پوه شي دا خلک بېخي در په دره خور په سر پوه شي، وایي مونږ د شپې ته چې شانه لرو یو روپۍ هم نه دي ګټلي، کاروبار نشته. په خدای باور وکړه سروان صاحب محترم، چې یو روپۍ وایي مونږ کار کړی نه دی، ننګرهاریان وایي دا د ننګرهار نه درته وایم، کاروبار نشته. او بل دغه مالیه کوچنی دوکان کې به هم پوه شي پنځلس سوه روپۍ به لیکله، ټول په دوکان کې به دوه زره روپو سودا نه وو، مالیه به ورپسې لیکله پنځلس سوه افغانۍ، او جمهوریت کې به څه واخیستله څلور سوه پنځه سوه روپۍ پوه شي. زه خپله مې دوکاندار تېر شوی یم په دې اشرف غني وخت کې، پوه شي نو درې سوه څلور سوه پنځه سوه روپۍ پورې به دوکان به غټ دوکان به شپږ سوه اووه سوه به و. او دا وړکی دوکان کلي کې ده، خیمه کلي کې، د بازار نه، د ښار درته نه وایم، د کلي کې درې سوه دوه سوه به د کوچنی دوکان به و، د غټ دوکان به پوه شي پنځه سوه څلور نیم سوه دغسې به. اوس دا خلک چې دي پوه شي یو نیم زر اتلس سوه روپۍ اخلي، ډېر خلکو دوکانونه پرېښدل لاړل، پوه شي اوزګار ګرځي، وایي دا خو چې شنه کېږي. سروان صاحب محترم، زه خپله یو ځای کې مخکې به مې چې پنځه پاکټه لوګان هم اچوله، کور خرچه به مې وتله. باور وکړه چې نن سبا مې اووه دانې چرګوړي کته کړي دي، ولاکې مې دانه خرڅ کړی وم، دا اوس کور ته راغللم. نو پوه شي کاروبار نشته، خلک نه اخلي، نو مونږ مار خو نه وي چې خاورې وخورو، دا خلک مونږ ته کاروبار هم نه ورکوي. مخکې خو خو خلک اردو ته به تلله، پولیس ته به تلله، یو څه سیستم به ورته خلکو ته به کار ورکوله. نو دا خلک بیخي نه ځوانان نه سي، ټول ماجرین. بعض ځوانان وتښتېدل پاکستان ته، بیرته لاړل، کورونه دلته پرېښدل، لاړل وتښتېدل، پوه شي خور مور ښځه ټول هم دلته
پاتې
وتښتېدل، بیرته لاړل.
صحیح شو، ډېره مننه افغانه،
خوشاله اوسه،
کور بدن سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم دی بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو؟
سلامونه نیک هره احترامات، رحیم ملان د ننګرهار ولایت د اوسو مشکلات داسې زیات دي چې مونږ د تېر نظام کارکوونکي وو، او پیلن چې نظام د ړنګېدو سره مخ شو راغلي وو، قرار کورو ناست یو، درې ځلې څلور ځلې ایران ته لاړم او یو ځلې ترکیه ته. کارونه نشته، دا که درته ووایم چې داسې خلک شته دي، دا اوس هم په دې ساحو کې چې دی پنځه ورځو څلور ورځو راهیسې په نهار دي. کومکونه راځي د ډبلیو پی د خوانه، دلته نومونه لیکي، بیا ملکان ځي دوه نفره، درې نفره مجاهدین وشتري، او هغه مشخص نفر لیکي که ورور یې که وراره یې او که زوم یې، دغه خلک لیکي. نو مستحق خلک ټول پاتې دي.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو، سلامت اوسئ. اوس به ورشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو خو د اوریدونکو خبرې واورېدې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي دا وخت په افغانستان کې د کورونو سرپرست ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي، او تر ټولو له زیاتو سختیو سره مخامخ دي. تاسو مخکې د بانډونو یادونه وکړه، او بانډو د بانک سود، دا خو شاید د طالبانو لپاره د شریعت له نظره سم کار نه وي. دوی فرضاً، تاسو وګورئ چې پنجونه شوانځي بند کړي دي، لیسې بندې کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، ښځې حتی حمام آرایشگاه ته نه پرېږدي. دغه ټول تاسو بهتره پوهېږئ چې له اقتصاد سره کومک کوي. یو شوانځی ممکن لسګونو کسانو نورو ته کار پیدا کړي، شاوخوا دوکاندارانو کار جوړ شي، د قرطاسیا فروشانو کار جوړ شي، د ډېرو نورو کار جوړ شي. دا دغه ټولو فکر نه کوي چې په اقتصاد باندې ناوړه اغیز کړی دی او لا یې هم کوي؟
بله کاروان صاحب، دا خو طبیعي خبره ده چې د بشري قوه یو له اقتصادي عواملو څخه، عوامل تولید څخه ګڼل کیږي. نو کله هم چې خزینه چې تقریبا افغانستان کې 15% څخه زیات نفوس خزینه دي، هغه له کار څخه محرومي، نو خامخا په جی ڈی پی باندې هم اغیزه کوي، په اجتماعي حالت باندې هم اغیزه کوي، په فامیل باندې هم اغیزه کوي. نو په همدې لحاظه اقتصاد زموږ ورځ په ورځ خرابیږي او د خرابي خواته روان دی، ځکه چې هغه عوامل تولید لکه ما چې مخکې درته ویلې چې باید بانکونه وجود ولري، سرمایه ته لاسرسی ولري خلک، او همداراز پانګونه وشي. نو دغه شیان چې موږ تاسو ګورو په ښه حالت کې ښه سمته نه دي روان. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې کار وشي، لکه تاسو ما درته بانډونه ویلي، بانډونه داسې نه دي صرف هغه سودي په سود باندې ولاړ دي، اسلامي بانډونه دي چې خوب کورته وایي. هغه په وخت کې ما په کار کړی وو او بیا ما هغه طرحه جوړه کړې وه، هم په اشرف غني صاحب ته ورکړې وه، خو بیا متاسفانه بیا پاتې شو هغه تطبیق نه. نو مثلا بانکونه اوس کولی شي، هغه د ټول بانکونه اسلامي شول، او اوس په کار ده چې مرابحه په اساس، مشارکه په اساس، بیا ماجل مساومه، داسې ډېرې نورې لارې دي اسلام کې متبادل لارې دي. اسلام خوالی دا ده چې یو خوانه یوه لاره بندوي، بلې خوانه ښې لارې مورته خلاصوي. نو که سودي بند کړی داسې
خو د نجونو ښوونځیو ته لاره خلاصه نه کړه.
نو مطلب دا ده چې حکومت په کار ده، حکومت په کار ده چې اوس وخت کې بانکونو سره کومک وکړي، چې بانکونه وکړي چې خلکو ته قرضې ورکړي او د خلکو لپاره یو سرمایه د کچتاس وګور. دا دوه لیدین کو دوه دوه ورځې کو چې ته ټلیفونونه وکړو، د دوه درد رښتیا یو لوی درد، او دا د ډیرو خلکو نمائندگی هم داسې کوي چې ریښتیا خلک مشکلات سره مخامخ دي. نو اوس هغه عوامل تولید چې دي، هغه باید حکومت په دې باندې کار وکړي. دا د حکومت او د خلکو په منځ کې دغه رابطه داسې ده لکه مور او پلار او اولاد. نو که چیرې حکومت خلکو ته څه ور نه کړی شي، نو خلکو نه بچې واخلي. که زه خپل بچان ته وړتیا ونه بخم او دوی ته د تشویق نه کوم چې لاړ شي کار وکړي، نو ما ته بچې راوړي، زه بچې ته واخلم. نو همدغسې افغانستان هم همدغه حالت کې ده چې حکومت ته په کار ده چې هغه عوامل تولید چې کوم دي هغو باندې کار وکړي، او لکه مخکې ما درته ویلي چې باید دغه ډېر ښه وخت ده چې یو خواته موږ ګورو چې وچکالي ده او نړیوال کومکونه ډېر کم شوي دي او نور هم کمیږي، او بلې خواته دا لکه مالیاتو تاسو ویلي چې مالیات زیات شوي دي، نو تر څو به خلک دا مالیات ورکوي، نو چې دا مالیات همداسې دوام وکړي، خو لکه دا چې ویلي چې ما دوکان بند کړی دغه شي نور هم بندوي نور هم بندوي، نو اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. اوس په دې وخت کې حکومت ته پکار ده چې بیل آؤټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي چې خلک بیرته اقتصاد راوغوړي، همدغه لټونه ښه لاره ده.
درست، ډېره مننه، سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې تلاړ صاحب ته ورشو، یو اورېدونکی شته، ځان راو پیژنه. یو ازادي راډیو
کاروان صاحب، تا ته سلام او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد یم له لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب،
د ما خو دغه نظر د کاروان صاحب حالات خو بیخي د اندېښنې وړ دي، کنه د ولسي خلکو، کنه د غریب طبقه کې خصوصا لیکون د یتیمان او مایوبینو مثال خبرې مرستې کنه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. او نو زه دغه لنډو کې وایم چې باید د حالات کاروان صاحب بدلول ورکول شي. ګوره که چیرته مثال یو سړی کور جوړي او پیسې حکومت کې بندي، کنه ولته د پیسې بانک نه ورکول کیږي، نو هغه سړی کور نه جوړي، نو مزدور به چیرته کار وکړي؟ مثال له خبرې همدغسې یو تجار که تجارت ونه کړي، نو ملک شهره نه وړي، تی وي نه شي، مثال له خبرې کاروبار به له کومه شي؟ دغه اعتماد باید چې سره پیدا شي، او هر څوک اطمینانی شي چې یار افغانستان یو خپل وطن دا بل پکې هر سستن مثال خبره خپل شرعي او اصولي او اساسي حقونه براته ملایږي. نو دغه دې کار مخه نیولې ده سروان صاحب کې غریبي خو دونه داسې هغه سروي ټیمونه دي دا کلو ته راتلی نه شي. دا مجبوره مکلفه دي چې دا چېرته په یو خط ځای کې همغه د کلي مشر را وغواړي چې وروره نور ته خپل ایمان دي چې هر چا تذکیرې را وړي خو کله غټ ده زه یو اته کسان لیکم دا د موږ د خپلو سترګو لیدلی حال ده. مطلب که راشي د سروي ټیم نو مثال خبرې یو بد غوبل شروع شي چې هغه کاروبار نه ورته زړه تور کړي مثال خبرې هغې کې به مستحق ټول هر سړی چغې وهي. نو باید بدلون ورکول شي ساروان صاحب باید ټول په دې غور وکړي.
همدرد صاحب وبخښئ له دې ټولو مشکلاتو سره چې د مرستو په برخه کې د مرستو په ویش کې شته بیا هم څومره ستاسو په سیمه کې څومره خلک په بهرنیو مرستو باندې گزاره کوي؟
ساروان صاحب گزاره خو یې نه کیږي خو داسې کیږي کنه چې مطلب د ته لږ تکیا ورکول کیږي د ته لږ د سره د لږ هغه اقتصاد یا کوم مثال دا خپل نن ځان ته تیار کړي هغه مطلب کوي چې دا په یو مشکل کې وخوري دغونه مرسته کوي چې یو ډېر خلک ترې مستفید دي. دغه موږ په کلي کې یو سیستم ورته جوړ کړی په کټګورۍ خلک کې انصاف وشي هر چا ته رسېږي هغه انجینران هم خپله دا ویسي دي کې داسې نه داسې صرف معیوب او کونډه حق لري صحیح ده هغه اولویت لري نور موږ ته وایي معلومات شته چې بېکاره دي هر کور کې ځوانان شته دا اوس د ما په خپله سیمه کې په یو نیم سل روپۍ څوک کار ګوره نه کوي ساروان صاحب په دې یخ کې زه ورته مثال خبرې دوه سوه نفره ورکوی سم خو دا د بېکارۍ نه کېږي. او بله وجه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړ خپل افغانان نه ګڼي ساروان صاحب ته هم یو افغان دی دا مېلمانه دي هم یو افغان افغانان دي او اورېدونکي هم افغانان دي چې افغان ګوره په ډېر هغه اسانۍ باندې سختۍ باندې چې ډېر مشکل نه یو مجبوره نه یا خپل ګاونډي ته هم نه وایي نو مثال دغه مجبوریت داسې خلک مرستو پسې چغې وهي او هغه دي باید یو یو یو
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان وربشو مېلمنو ته لومړی استاد تلاش د همدرد صاحب نورې خبرې پر حال دا چې دی وایي چې باید بانکونه که څوک پیسې هم لري په بانک کې بانک یې نه ورکوي چې بانک یې ور نه کړي دی به څنګه پانګونه کوي څنګه به کاروبار کوي څه فکر کوي څه حل لاره پکار ده د دې لپاره چې د خلکو اقتصاد ورسره وغوړېږي بهتره شي؟
ساروان صاحب کله چې بانک پیسې خپلو مشتریانو ته نه ورکوي دا یو اقتصادي پولیس سیاست ده په هغو هیوادونو چې تحریمونه اقتصادي په بانکي سکتور لګېدلي وي او بانک خپل ذخایر خپل مشتریانو ته توزیع کړي او په ذخایرو کې پیسې پاتې نشي او بهرني اسعار هم قاچاق شي نو خو اقتصاد
لیکن تلاش صاحب مخکې ډاکټر صاحب احمدزی وویل چې په افغانستان کې پیسې کمی دي یعنی پیسې چاپ ته ضرورت لري فکر نه کوي چې دا یوه لاره ده چې پیسې زیاتې کړي او دوی به هم هغه د بانکونو کې چې د پیسو ستونزه لري کمبود لري هغه به حل شي؟
ګورئ کوم هیواد چې موږ ته غواړي پیسې چاپ کړي د هغه هیوادونو تر منځ باید بیډنګ وسي داوطلبي وسي بازار کوم هیواد نرخ ارزانه راکو او د موږ د ذخایرو څخه
نو اول اراده پکار ده دا بیا دومه مسله ده چاپی بیا درېمه مسله ده اول خو اراده پکار ده آیا اراده شودل شوې ده کنه؟
اراده چې شو او اراده ولې نه ده شول سوي دا کومې پیسې چې جمهوریت په وخت کې چاپ شوی وي او د امارات په وخت کې داخلي جغرافیا سوالې هغه په ډیر احتیاط سره د افغانستان بانک بازار ته عرضه کوي په دا خاطر چې هغه استهلاکي شوی پیسې چې نسبتا تر 50% یا 60% روغې دي هغه باید په بازار او په نظام کې وڅرخیږي او کچیر ته زیاتې ارزه کړي بیا متاسفانه د چاپ دویم منبع تر اوسه پورې معلومه نه ده موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. دریمه مسله دا ده چې د موږ کنګل سوو پیسو څخه څومره فیصدي باید د موږ د پولیس سیاست لپاره ولګي چې دغه سرنوشت هم نه ده معلوم نو مجبور ده د افغانستان دننه دا رقم تعزیرات وزه سي بله لار زه نه وینم دا رقم تعزیرات وځي چې ذخایر که هغه د باندې نه راځي پیسې او که هغه په اکاونټ او ذخایرو کې مخکې له مخکې پرتې وي، هغه باید په ډېر احتیاط او کمې فیصدي نغدې روپۍ د بانکو څخه وایستل سي. که زیاتې وایستل سي متاسفانه دته فرار د نقدو پیسو یا فرار د نقدو پیسو د یوه نظام ملا او تیر متوي، نو بیا د استفاده کننده د پاره یا هغه څوک چې له کومو موادو نه استفاده کوي او بازار کې خرید کوي د دې په اساس باندې هغه قیمتونه په بازار کې ډېر لوړیږي، او د لوړېدا سره په زه فکر کوم چې ډېرې غټې ستونزې او مشکلات په افغانستان کې رامنځته شي. اما دا چې د امریکا ولې داسې معاملات کوي، دا زه فکر کوم چې ډېر یو غیر منصفانه او غیر عادلانه او د ټولو.
اما تاسو دا له موضوع قسم خارج وي، بیا که تاسو وایئ چې امریکا ولې بندیز لګولې، بیا نو ټوله دنیا تاسو افغانستان ته ګوتنیسي، طالبانو ته البته افغانستان ته نه، چې ولې مو په شسو بندیزونه لګولې دي، ولې مو دوی حقونه ترولې دي؟ دا خبره بیا ډېره وشتي شي، بیا له اصلي بحث وځو. وربشو استاد فاروقی ته، استاد ستاسو په نظر څه باید وشي چې افغانستان له دې حالت خلاص شي او د خلکو اقتصاد بیرته بهتر شي؟
زه فکر کوم چې یو استمه پیړې لپاره یو استمه پیړې سیاستونه په کار دي، مخصوصا په اقتصادي نظام کې. په دغه موجود حالات کې چې موږ د ادارا هغه نه لري، سوې دا داخلي مشروعیت نه ده ترلاسه کړی، اساسي قانون نه دی موجود، نور اقتصادي قوانین نه دي موجود، او په عین حال کې دا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات متاسفانه نه دی تامین شوی. په دې خاطر هغه اساسي بحثونه چې قانونمندي دي هغه نه دی ایجاد شوی. په دې خاطر زه فکر کوم چې د دغه پیړۍ د ضرورتونو پر اساس باندې د دې لپاره چې همدغه مشکلات راځي چې د مخکې استاد تلاش ویلي چې باید کنګل شوي پیسې راغلي شي، دا ستونزې د هغه راځي چې نور تعزیرات شي په افغانستان مخصوصا په بانکي سیستم کې موجوده دال منځلار شي، نو دا ضرور دی چې د افغانستان د ادارې لپاره باید دغه مناسبات ایجاد کړي چې هغه مشکلات راځي. تر هغه چې هغه مشکلات موجود وي، اقتصادي مسایل او مخصوصا زیربنایي مسایل د اقتصاد چې هغه ډیر اساسي ده هغه نه حل کیږي، او چې اداره د اساسي قانون دی ایجادولو یا نور اقتصادي قوانین چې هغه هم د وقتونو د یوستمه پیړۍ پر اساس باندې وي هغه تامین نشي، هغه کار هم نشي، هغه د لپاره اعتماد سازي زمينه نشي. زه فکر نه کوم چې د موږ اقتصادي مشکلات متاسفانه په دوه خبرو باندې شتانه موږ مالیات وځ کوو، هغه مالیات فیصدي ورس په ورس اوچت کو، او هغه امکان چې چیرته پیسې له چا سره موجوده هغه واخلو د لپاره چې ملي بودجه یا عامه بودجه یا دولتي بودجه مو چې تمویل کو، په دغه منابع باندې متاسفانه کېدای نشي. اوس دا دغه منابع دی افغانستان چې فعلا موجود دي، هغه زراعتي منابع دي او دم د خدماتو منابع دي چې د هغې د عوایدونه حکومت استفاده کوي، یا هم د هغه د زراعت د تولیداتو چې متاسفانه دا درې برخو کې ډېر چالشونه او مشکلات موجود دي. نو د دغه مشکلاتو د رفع کېدو لپاره د ما په نظر اساسي بحث همدا دی چې حکومت باید هغه قانون جوړ کړي. د قانون په جوړولو سره اعتماد زمینې ایجاد کړي، بیا اقتصادي قوانین په دې شکل سره باید جوړ شي چې د سرمایه گذار لپاره، د سرمایه کاری او مخصوصا د متشبثینو لپاره زمینه د دې برابر شي چې دوی باید خپل سرمایه لپاره، خپل سرمایه کاری لپاره، خپل ګټو لپاره دوی باید دا فرصتونه وویني. نه تنها افغانان بلکې خارجیان و هڅول شي چې هغه پانګوان پانګونه وکړي، نظر چې دوی ورځي دوبۍ کې پانګونه کوي، یا ایران کې کوي، یا پاکستان کې کوي، یا ترکیې کې کوي، یا نور ځای ته خپل پیسې هغه کوي، سرمایه کاری کوي، باید دنه افغانستان ته راشي. نو کترو چې قانون نه یې طرح شوی او قانون نه یې تصویب شوی، د افغانستان خارجي مناسبات ته نور هوادو سره تضمین نشي. دلته اوس تاسو فکر کوئ چې افغانستان متاسفانه اقتصادي اوبت په نلي اقتصادي سازمانو سره موجوده ده، ټول ته تعلیق کیدی. اوس IMF یا ورلد بانک یا د نور بانکونو په نلي یا نور ساختارونه اقتصادي جهانی متاسفانه افغانستان سره تعامل کې نه دي. نو دا چې دا تعاملات موجود نشي، نه سرمایه انتقال کیدای شي، نه سرمایه راتلای شي، نه سرمایه گذاری کیدای شي، دا هر ورځ چې تیریږي د افغانستان د اقتصاد سایز او د اقتصاد اندازه متاسفانه ورکه کیږي، او بیا دولت چې د خپل د امنیت د تامین لپاره یا د حکومت د هغه د ملک د تامین د امنیت لپاره دا مصارف مجبور نشي په دغه سطحې وساتي، نو د هغې د تمویل لپاره متاسفانه منابع ورځ په ورځ محدودیږي نو دا مجبور دی چې دا بوج خلکو باندې په ولس باندې په مستحقینو باندې واچوي. همغه دی چې فقر زیاتیږي، بدمرغي زیاتیږي، متاسفانه کچه دی همدغه فیصدیانې چې اوس دنیا وړاندې کوي دا په ورځ پوره زیاتیږي او افغانستان اقتصاد تباهي حالت ته ځي. نو بیا په هغه حالت کې تاسې دغه د مجاهدینو د دورې هغه ترخه خاطرې مې یادې چې پیسې به چاپولې او هره ورځ به قیمت د پیسې به راټیټېده او متاسفانه اقتصاد هغسې له چوکاټونو وو چې بیا تر هغه پورې چې جمهوریت وخت کې بیا هغه اساسي ریفورمونه راغلل او بیا اقتصاد دغه مرحلې ته ورسوه چې تر اوسه پورې همغه پخواني اقتصادي سیاست یا چوکاټ تر اوسه پورې کار کوي، مګر خطر د دې موجود دی چې دا یې له نظام سره مواجه شي، هلته بیا څوک جوړول نه شي او دا بیا د هغې د اضرارو او د خطراتو مخنیوی هم څوک نه شي کولی. په دې خاطر د ما خلاصه بیا هم هغسې تاکید کوم چې باید قانونمند شي اقتصاد، تر هغو چې قانونمند نه شي او دا اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات تضمین نه شي او تعمین نه شي، متاسفانه زه فکر نه کوم چې دا نور عوامل چې مخکې جناب احمدي صاحب ویلې دا پر یو عادي شرایطو کې زور سره موافق کوم چې په یو عادي حالت کې چې قانون موجود وي دا کار کېدای شي، مګر هلته چې قانون موجود نه وي په کوم اساس باندې دا کارونه وشي، په کوم سیاست باندې، په کوم پالیسي باندې؟ متاسفانه یو هم نه دی روښانه او هیڅ څوک نه تیږي اوس خپله د اقتصادي سکتورو وزارتونو نه تیږي چې دوی په کوم اساس باندې روان دي، په کوم اقتصادي سیاست باندې روان دي، څه رقم کوي. دا اوس دا دلایل دي چې افغاني پیسې ولې قوت پیدا کړی، د دې عامل باندې کوم خاص څه وایي، دا عامل یا دلیل د ادارې لخوا نه دی را شوی چې ولې دا افغانۍ داسې ده، ولې د افغاني تر کوم مخکې خو د افغانستان د پولي سیاست هغه ډېر روښانه او بانک مرکزي خپله صلاحیت درلوده چې همدغه یو 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 معیاري نرخ د افغانۍ ډالر د هغه دپاره ساتلی وو، په هماغه شکل باندې اداره کوو تر یو وخته پورې چې هماغه بانک مرکزي په مارکیټ داخله کوو او افغانۍ په هماغه یو محدود حدود باندې ساتله. نو هڅه پالیسي ډېره روښانه وه، سرمایه ګزار هم په دې باندې پیده، خارجیان هم پرې پیده، ووټ بانک او آی ایم ایف دا نور بینلی مؤسسات هم په دې باندې پیده، مګر اوس هیڅ څوک نه پیږي.
ډېره مننه استاد فاروقی.
یو روښانه موضوع او روښانه پالیسي باید د دولت او د اقتصادي سکتور لپاره باید راشي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان. استاد احمدزی که تاسو په یو دقیقه کې خپل نظر څرګند کړئ. استاد فاروقی وایي چې تر څو قوانین نه وي په افغانستان کې ټول قوانین اوس لغوه دي، مهرباني په دې سربېره تاسو نور څه وایست؟
زه خو سره موافق یم، قوانین باید وجود ته راشي او حکومت په خلکو باندې اعتماد وکړي او خلک په افغانستان کې ډېر قدرونه شته، له دې قدرو څخه استفاده وکړي او ګروپونه جوړ کړي چې په اقتصادي مسایلو باندې سر تر سره کار وکړي او زر تر زره قوانین جوړ کړي. اوس خو قوانینو منظرول هم اسانه شوي، پخوا پارلمان او پارلمان کې بلا لانجې وي، جنجالونه وو، سیاسي ملحوظات وو. اوس خو یو کس تب کندهار کې ناست و، بس هغه ته وړاندې کوي، هغه یې منظوري ورکوي او قوانین باید زر تر زره جوړ شي. او همداراز ټوله مهمه خبره بیا هم تاسو کولی شئ څاروان صاحب چې باندې باندې مستقل بحث جوړ کړي چې بیل آؤٹ وشي، بیل آؤٹ نه علاوه نور پلار زنه وینه په افغانستان د اقتصاد ډېر خراب حالت روان ده، حالت نه ده. اوس په کار ده لکه وزیر فارخي صاحب چې ویلي چې وچکالی ده، همداسې زمونږ تاسو د افغانستان جی ډی پی 30% زراعت ده، د افغانستان 80% خلک په زراعت اخته دي. نو خدای مکه که زراعت له لاسه ورکړو او دا همداسې ښکاري چې دا وچکالي نه زراعت موږ ورو ورو له لاسه ورکوو، نو افغانستان به نور بد حالت
لاړ. ډېره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسې، نور وخت نه دی پاته. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمیدالله فاروقی او د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش څخه ډېره ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلی یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګې دبنګ رادیو ډرامه د ازادۍ رادیو په لنډو سپونو نسیویش او پنځویش مترو دوشنبه د سهار لشپګنی مترو بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.